موجوداتو د تصویرونو خپرولو بندیز له تازه راپورونو سره هم مهاله د افغانستان د خبریالانو مرکز وی له دې سره د محدودیت دی له ولایتونو ته وغځید. د دغه مرکز د اړیکو عدالت غوښتنې برخې مسؤلې سمی ولیزادې ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې طالبان په دې هڅه کې دي چې یوازې په خپل واک کې رسنۍ فعالې او نورې سقوط شي.
همه اینها نشان دهنده یک برنامه
دا ټول د رسنۍ او د بیان د ازادۍ په وړاندې د یو سیستماتیک پروګرام ښکارندوی کوي. طالبان په دې هڅه کې دي چې په افغانستان کې د ننه خصوصي رسنۍ له بشپړ سقوط سره مخ شي او یوازې څو رسنۍ چې د دې ډلې په واک کې دي خپل خبرونه ته دوام ورکړي.
این رسنه‌ها به نشرات خود ادامه بدن.
دا څرګندونې وروسته له هغې دي چې تازه د افغانستان د خبریالانو مرکز د اپریل په لسمه د یوې اعلامې په خپرولو سره وویل چې د طالبانو حکومت په جوزجان، زابل او پروان ولایتونو کې په سیمه ییزو رسنیو د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو د خپرول بندیز لګولی دی او په دې اړه یې اندېښنه وښوده. جوزجان کې یوې ښځینه خبریالې هم د نوم نه خپرېدو او د غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته د خبره تایید کړه.
طالبانو بیا هم په یو بل اقدام کې په جوزجان ولایت کې د ژوندۍ موجوداتو خپرول منع کړل او حرام یې وبلل او د دغو تصویرونو د استفادې مخه یې ونیوله.
یو شمیر افغان خبریالان او رسنیز څیړونکي هم د طالبان حکومت د اقدام د تصویري رسنیو د تړلو لپاره یو ډول هڅه بولي. په فرانسه کې میشت افغان خبریال او رسنیز څیړونکي زیرک فهیم ازادي راډیو ته وویل
په انزوري زو رسنیو باندې دغه ډول بندیزونه لګول یا لازیتول نه یوازې دا چې دا په تدریجي توګه باندې د خپلواک مطبوعاتو د غږ د خاموش کولو معنا ورکوي، په عین محال دا په دغه رسنیو باندې د خپل اقتدار د لازیتولو او له دې سره جوخ د آزادو خپلواکو رسنیو په نشراتي سیستم کې یو ښکاره مداخله ده.
د کابل پانتون د ژورنالیزم پانزی بخوانی استاد او د نیویارک پر رجستر پانتون کې میلمه څیړونکی حمید بیت الله هم مرتای دا مطرح کوي. وای د طالبان حکومت غوړي په داشان محدودیتونو سره پر رسنیو د فعالیت کړي تنګه او تړل کې دوته اړې کړی.
د تصویر بندول په تصویري رسنیو د نویو محدودیتونو د غوې په کارونو کې د نوي خندونو د ایجادولو هڅه ده چې په تیرو تقریبا دونی ملسیزو کې په افغانستان کې وګړیدل او پرمختګ وکاو او تر ډیره خپلواک رسنۍ پاتې شوې. که تاسو تصویر ونه لري د تلویزیون معنا نه لري، یوازې د طبیعت او غیر ژوندیو موجوداتو تصویرونه باندې تاسو تلویزیون نشي چلولی، نو مجبوریږي بالاخره کار بند کړي.
ښاغلی بیت الله تصویری رسنۍ د افغانستان د عامو خلکو لپاره ډېرې مهمې بولي، ټینګار کوي چې د تصویری رسنیو محتوا ورته ښه د پوهېدو وړ ده. نوموړی ادا کوي چې په همدې دلیل د طالبانو حکومت دا کار کوي ځکه په خبره یې د تصویر ثبوت تر ټولو قوي ثبوت وي. نو په باور یې دوی غواړي محدودیت ولګوي او تصویري رسنۍ په یو ډول له منځه یوسي. د طالبانو حکومت د 1403 لمریز کال د زمري په لسمه نیټه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نوم خپل نوی قانون اعلان کړ چې دغه قانون د 12مې مادې په دریم بند کې د زیرو یا ساکه موجوداتو د تصویرونو پر اخیستلو او خپرولو بندیز لګیدلی دی. هغه مهال د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر ویلی و چې دوی به په تدریجي ډول په افغانستان کې د ژوندۍ موجوداتو د انځورونو د خپرولو بندیز قانون عملي کړي. طالبان د ژوندۍ موجوداتو انځورونه د اسلام له نظره ناروا بولي، خو مخکې د دې بحثونو په لړ کې په ټولنیزو رسنیو کې داسې یوه ویډیو لاس په لاس شوې وه چې پخواني جهادي قمندان او د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر پلار جلال الدین حقانی ته منسوبه وه او هغه پکې ویلي وه ګڼ شمېر عرب او جم علما تصویر ناروا نه بولي. د اسلامي علومو یو شمېر عالمانو له ډلې د مصر له الازهر پوهنتون څخه فارغ ډاکټر محمد الله صخره هم ازادي راډیو ته ویلي وه چې تصویر او مجسمې هغه خاص حالت کې منع شوي چې د شرک او یا هم عبادت کولو ویره یې موجوده وي. طالبان په دې تورن دي چې په افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته یې هڅه کړې چې د دغه هېواد په رسنیو پراخ محدودیتونه ولګوي او ان ځان سانسورولو ته یې اړ باسي. د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د بیان د ازادۍ هغه اصلي او اساسي اصول چې اطلاعاتو ته لاسرسی او انتقادي ژورنالیزم دی. په تېرو څه باندې دریو کلونو کې طالبانو دا ثابته کړه چې دا نشي زغملی، نو ځکه آزادو رسنیو باندې محدودیتونه وضع کړل او ورځ تر بلې د دغو محدودیتونو په شمېر کې زیاتوالی راغی.
خو د طالبانو حکومت بیا تل ادا کړی چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو ملاتړ ته ژمن دي.
facebook.com/azadiradio.
د روختیا نړیوال سازمان WHO وايي په تیرو څلور میاشتو کې په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو غزن مثبت پیخي د تیر کال د ورته مودې پرتله څلور چنده زیات شوې. د دې سازمان بیړنې کمیټې د پنځمې ورځ په خپل راپور کې د پولیو د وحشي ډول خبرېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویلي دی پاکستان کې چې د افغانستان گاونډي وا د پیخي دولس چنده زیات شوې. په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ هم تاییدوي چې ماشومان په پولیو اخته شوي او د بدن یو برخه فل شوې ده. جزئیات په دغه رپورت کې
په داسې حال کې چې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د پیښو زیاتوالي اندېښنې راپارولي، یو شمېر افغان کورنۍ وایي ماشومان ګزړن وهلي او فلج شوي دي. د پولیو یو قرباني ماشومه د غزنی ولایت د جغوري ولسوالۍ اوسیدونکې ده. د دې ماشومې مور چې نه غواړي نوم یې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط آزادي رادیو ته وویل:
ګزړن وهلی چې ورنه زوریږي.
زموږ په ګاونډ کې یو کس و چې د هغوی کورنۍ مشرانو دا نه خوښولی چې ماشومانو ته باید واکسین ورکړي، نو بیا د هغوی یو هلک د پلی په ناروغۍ باندې اخته شولو چې یو پښه باندې فلج شولو او تر اوسه پورې هم له دغې ناروغۍ څخه
دا افغانی کورنۍ په داسې حال کې د خپل ماشومانو له کړېدو ځوريږي او ورته اندېښمن دي چې د روغتیا نړیوال سازمان تازه ویلي چې افغانستان کې د پولیو مثبتې پیښې د تیر کال د ورته مودې په پرتله څلور چنده زیاتې شوې دي. د دې سازمان بیړنۍ کمیټې د اپریل په لسمه نیټه په راپور کې د پیښې د پولیو وحشي ډول په نوم یادې کړې او ویلي دي چې په پاکستان کې د پیښې دولس چنده زیاتې شوې دي. د WHO د راپور له مخې لږ تر لږه نښه مثبتې پیښې په افغانستان او یا بیا پیښې په پاکستان کې ثبت شوې دي. دا سازمان خبرداری ورکوي چې د پولیو د خطرناک ډول ویروس به په 2015 کال کې هم د افغانستان او پاکستان لپاره جدي ګواښ وي. WHO زیاتوي چې د واکسین د کمپاینونو د نه تطبیق له امله دا پیښې اکثره د افغانستان په جنوب کې ثبت شوې دي، هغه سیمه چې د دغه سازمان په ټکو تیرو دولسو میاشتو کې د کور په کور واکسین کمپاینونه پکې نه دي شوي. په 2014 کال کې د طالبانو حکومت کور په کور د پولیو واکسین کمپاینونه بند کړل او دا پروسه جمعتونو او ځینو ځانګړو مرکزونو ته محدوده کړه. د روغتیا نړیوال سازمان دا هم وایي چې له پاکستانه د افغان کډوالو بیرته ستنیدنه په ځانګړي ډول سرحدي سیمو ته د پولیو د ویروس د انتقال خطر نور هم لوړ کړی دی. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې پاکستان د افغان کډوالو د اجباري استلو دوهم پړاو پیل کړی او هر ورځ زرګونه افغان کډوال افغانستان ته ستنېږي چې دا چاره د پولیو د خپرېدو خطر زیاتوي. ډاکټران سپارښتنه کوي چې ماشومان باید د پولیو پر ضد واکسین سي ترڅو له فلجېدو خوندي پاتې سي. د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر عطاوله سیام ازادي راډیو ته وویل:
پولیو یو ساري خطرناک ویروسي ناروغي ده چې د ماشومانو د پنج سبب کیږي. دغه وایرس د ککړو اوبو خوړو د لارې د ماشومانو هضمي سیستم ته دی او د کولمو د لارې څخه جذبېږي او د ماشوم د پنج کېدو سبب کیږي.
نوموړی وایي دا ناروغي د یو ماشوم له غایته موادو بل ته انتقالیږي او نښې یې د بدن شدید دردونه او د عضلاتو کمزوري ده چې وروسته د بدن یوه برخه ناکاره کوي. د نړیوالې ټولنې له هڅو سره سره افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو ویروس پکې ماشومان لا هم ګواښي.
له خبرونو ور اخوا
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ یو جګپوړی سلاکار روسیې ته تللی دی. سټیو ویتکوف هغه څوک دی چې سبا به په عمان کې له ایراني چارواکو سره هم د امریکا د پلاوی مشري کوي. د عمان ته تر تګ مخکې په سن پیټرزبورګ کې تم شوی دی. جزئیات به له احمد شیبر واورو.
د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکز په وینا سټیف ویتکوف په داسې وخت کې د روسیې سفر پیل کړی دی چې د امریکا او ایران ترمنځ په واشنگتن کې خبري روانې دي او بریتانیا او جرمني په بروکسل کې د اوکراین په اړه غونډې لري. د کرملین بیان د متر پیسکوف د روسیې دولتي رسنیو ته وویل چې د امریکا ځانګړی استاد سټیف ویتکوف نن روسیې ته ورسید. شغله ویتکوف په دشنبې پورس په عمان کې له ایراني چارواکو سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبري وکړي چې د دې سفر په درشل کې د پروسی کې تم شوه دی. د شغلی ویتکوف د روسي د سفر د اجنډا پاړه رسنیو لښ معلومات ترلاسه کړی دي. شغلی پیسکوف وویل د ټرمپ استازي سټیف ویتکوف کچرته لولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري بیا به نور معلومات له رسنیو سره شریک کړي. د روسي دولتي خبري اژانس تاس راپور ورکړی دی چې ویتکوف تر اوسه کرملین ته له یو نږدې کس کریل دیمیتریف سره چې د روسي د مستقیمو پانګونو د صندوق مشر دی لیدلی دی. تیره اونۍ دغه دواړو په واشنگتن ډي سي کې سره لیدلی وو او د دواړو خيزو اړیکو د پیاوړتیا په اړه غږېدلی وو. د ویتکوف تر دې سفر یو ورځ مخکې د امریکا او روسیا استازو د ترکیې په استانبول کې غونډه وکړه چې څرنګه د دواړو هیوادونو ترمنځ روابط عادي کېدای شي. د استانبول تر غونډې وروسته داسې راپورونه خپاره شول چې شای بیرته د ډیپلوماټانو شمیرې په سفارتونو کې عادي حالت ته وګرځي. په 2022 کال کې چې کله د روسیې له لوري پر اوکراین بشپړ یرغل وشو، امریکا او روسیې د یو بل سفارتونو په ډلیز ډول ډیپلوماټان وایستل. د ټرمپ د ولسمشرۍ لپیل راهیسي چې ژمنه یې کړې ده له ماسکو سره به اړیکې بیرته سمې کړي، دا دریم ځل دی چې ویتکوف روسیې ته سفر کوي. تیره میاشت د هغه لیدنه له پوتین سره د دواړو ولسمشرانو ترمنځ د ټلیفوني اړیکې لپاره لار هواره کړه. هغه په فبروري کې هم روسیې ته تللی وو او د ریاض په خبرو کې د امریکا روسیې د پلاوي برخه وو.
د پکتیا ولایت د ګردیز په اوځوي روختون کې په 50 بیلابلو طبي برخو کې د اکمال تخصص د بشپړولو برنامه پیل شو. په یاد پروګرام کې شامل ځوانان ډاکټران وایي په پکتیا کې د معیاري درملنې لپاره دوی ته د تخصصي برنامه پیل دل مهم دي. سره له دې چې پورسته دوه لسیزو کې د نړیوال ټولنې په مرسته د روختیا د برخې تخصصي کېدو لپاره هڅې شوې، خو تر اوسه هم د افغانستان د خلکو ډیره برخه بنسټیزو روختیايي خدماتو ته لاسرسی نه لري. نور حال د نجیب الله الوخیل په دغه رپورت کې.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز په حوزوی روختون کې ځوانو ډاکټرانو لپاره د عمومي جراحي، عمومي داخله، د ماشومانو داخله، نسایي ولادي او اورتوپیدي په 50 څانګو کې د تخصص د بشپړولو پروګرام پیل شو. د پکتیا روغتیایي مسؤلین وایي د دې برنامه په پیلېدو سره به ځوانو ډاکټرانو ته په خپل سیمه کې د تخصصي دورې د بشپړولو فرصت برابر شي او په دې ځای کې به طبابت او درملنه هم قرار قرار معیاري بڼه خپل کړي. دا پکتیا د امیرختیا رئیس ډاکټر میراج ګل عادل مشال رډیتو ویل
پکتیا کې چې پاتیزون کې الحمدلله اول ځل باندې د تخصص برنامه 50 څنګه کې 50 بخښونه کې پرانستنن تر سره شو چې په دې 50 بخښونه کې یو عمومي جراحي بخښو څنګه و، یو داخله عمومي و، یو د اطفال داخله و، یو نسایي ولادي، یو اورتوپیډي بخښ. مو خو د امیرختیا وزارت او د امیرختیا رسالت الحمدلله ان شاء الله کوشش کوو چې په نږدې وخت کې ورته دې لپاره هم تشکیل منظور سي او هم ورته وسایل واخیستل شي.
د پکتیا ډاکټران وایي دا چې په دې روختون کې د متخصصانو شمیر لږ دی، نو دوی اړ دي چې خپل یو شمیر ناروغان د درملنې لپاره د مرکز کابل په ګډون ځینو تخصصي روختونونو ته ولیږي. دوی په دې خوښي څرګندوي چې خپل تخصصي دورې د کابل او د افغانستان د نورو تخصصي روختونونو پر ځای خپل سیمه کې بشپړوي. د حوزوي روختون یو ډاکټر مجاهد حمیدی وویل
د تخصص برنامه پکتیا کې شروع کېدل د په دې معنی ده چې دلته طبابت معیاري کېدل دي او هغه څه چې مونږ همیشه د دې سره مخامخ وو ډیری ناروغان د مونږ د اورتوپیډي په برخه کې چې بدلته وو هغه مونږ ریپر کول هغه به تلل په لاره کې به ساور کوله.
د ګردیز د حوزوي روختون ډاکټران زیاتوي په اوس وخت کې چې تر ډیره طبي او ټولنیز مسلکونه تخصصي شوي، له دې 50 برخو سربیره د روختون نورو برخو ډاکترانو ته هم باید د تخصصي زده کړو فرصتونه برابر شي. د حوزوي روختون یو بل ډاکټر نورالله وایي
مینده کې خدای دیو کې چې په نورو برخو کې لکه مونږ جریات فالرو، سیکرټری لرو، همدغه سي یورولوژي لرو چې مونږ دلته فال ډیپارټمنټونه لرو په غوي کې وخت سره سره ځکه چې لوی پکتیا یو مرکز دی پکتیا، نو دوی برخو کې هم دلته افتتاح وشي.
د اکمال تخصص برنامه بیا د پکتیا په سنگلوري د خوست ولایت په تخصصي روختون کې شاوخوا یوه لسیزه مخکې پیل شوې ده او لسګونو ډاکترانو پکې خپل تخصصي زده کړې سرته رسولې دي. که څه هم د نړیوال ټولنې په ملاتړ په وروستیو دوه لسیزو کې په افغانستان کې د روغتیایي سکتور د تخصصي کېدو لپاره هڅې شوي، خو تر اوسه هم د افغانستان د خلکو ډیره برخه بنسټیزو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او ناروغان د ډاکترانو له کتنې او تجویز پرته خپل سری دوا درمل کاروي.
د ازادي رادیو لاري تشپژم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه اورې اوریدل یې مه هیروي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب سپیڅلی نامه سلامونه ونی کی هیله مې ونی درنو ست کوونکو هیله دا چې ټول بروغ او جوړ سی او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د یو لسم ټولګي تاریخ مضمون لومړنی لوست شرغلاست. نو دا چې زموږ استاد لومړنی لوست افغانستان او اسلام په حق لدی راځو پر همدې موضوع باندې معلومات لسته راوړو. دا چې د افغانستان عمومي وضع او حالات اسلام د ظهور په درشل کې څه ډول و، نو تاسو هم په دې هیله چې د لوسر اخرنی شی بوره سره ملتیا وکي او د نن ورځې د همدغه په زړه پورې موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. نو راځو خپل درس پیلو د افغانستان عمومي حالات د اسلام د ظهور په درشل کې. اول راځو سیاسي وضعیت ته. دا چې د افغانستان سیاسي وضع د مهال څه ډول و، د شپږمې میلادي پیړۍ په دویمې نیمایي کې هغه وخت چې د افتالیانو دولت مخ په ماتې و، یعنی مخ په کمزوري و او د ماتې سره مخ و، د ایراني ساسانیانو او د ماورانهر د ترکانو لاسوهنه په ترتیب سره د افغانستان شمال ویدیز شمال او شمال ختیځ ته وغځېدله او تسلط یې پیدا کړ. یعنی کله چې د افتالیانو واکمني د ماتې سره مخامخ و، نو په دې وخت کې ایراني ساسانیان او همدارنګه د ماورانهر ترکانو د افغانستان په شمال ویدیز همدارنګ په شمال او شمال ختیځو برخو کې لاسوهنه درلوده او په دغه تر دغه ځایونو یا تر دغه برخو پورې ورسېدل د افغانستان او دوی پر دغه سیمو باندې تسلط پیدا کړي. پاتې هیواد بیا په ملک التوایفي حکومت باندې وویشل سو او ډېر سیمه ییز حکومتونه منځته راغلل. مثلا په غور کې د سوریانو کورنۍ، په بامیان کې د شیرانو، په کابل کې د ردبیرانو او په غزنی کې غزنی او ګردیز کې هم د لاویکانو سیمه ییز حکومتونه په پښو باندې ودرېدل. یعنی د هیواد په هر برخه کې سیمه ییز حکومتونه منځته راغلي او سیمه ییز سیاسي حکومت مختلف په هر سیمه کې. د مثلا د افغانستان شمال ویدیز شمال شمال ختیځ موجول چې د ایراني ساسانیانو او ماورانهر د ترکانو په لاس ورغلي او د هیواد پاتې نور سیمه چې هغه هم په نور سیمه ییز حکومتونو باندې وویشل سو، لکه د سوریانو حکومت، د سوریانو کورنۍ، د شیرانو کورنۍ، ردبیل شاهان، او د هیواد هر سیمه په د جلا حکومتونو په لاس کې ورغلل. یعنی بالکل په د افغانستان سیاسي وضعیت چې هغه سیمه ییز حکومتونو باندې وشل سوی و. ورپسې راځو اقتصادي او ټولنیز وضعیت. د اسلام د ظهور څخه پخوا افغانستان د سوداګریزو مالونو د وړلو او راوړلو لارو، یعنی مخکې له دې چې اسلام په افغانستان کې څرګند سي او افغانستان پورې راورسیږي، په افغانستان کې سوداګریز مال د افغانستان خپل د سوداګریزو مالونو د وړلو او راوړلو لارو، چې د ورېښمو لار دغه ډیر مشهور لار د دې سیمه څخه تیر سوی و او سوداګریز کاروان نه هم د چین او هند څخه ایران ته، عراق، ترکیه، لویدیځ هیوادونو او همدارنګ ختیځ سیمو ته رسیدل د همدغه لارې څخه، چې دا لار هم د افغانستان څخه تیر سوی و. د دې ترڅنګ د کرنیزو ځمکو، همدارنګ د پریمانه اوبو، مسایدي هوا او انساني قوتشتون هم د اقتصادي وزي د پرمختګ لپاره ډیره ښه زمينه برابره کړې و. د اسلام د ظهور پر مهال بیا د یو سیاسي او اداري مرکزیت د نشتنوالي لکه بل دغه شرایط د ویجړې لوري ته مخه کړه. یعنی دا چې یو اداري سیاسي مرکزیت شتون نه درلودي، یو واحد حکومت شتون نه درلودي، دغه قوم زمينه چې برابرې وي، دغه شرایط د ویجړې دوه یا د خرابې سره مخامخ شو. چې کله به یو سیمه په یو سیمه باندې يرغل کېده، کله به په بل سیمه باندې، چې دغه حملو دغه يرغلونو په ترڅ کې دغه کوم شوازه چې په افغانستان کې وي، کوم شرایط چې مساعد و، هغه د خرابوالي سره مخامخ شو. د بلې خوا بیا د ټولنې زیاتره خلک په کرنې، مالداري او کسبګری باندې بوخت و. د خپل یو عادیاتو یو برخه د عبادت ځایونو ساتونکو ته ورکوله او دغه کړنلار د دوی د زیاتې بېوزلۍ سبب کېده. یعنی کوم عایدات یا کوم فائدہ چې دوی ته رسیدل، د هغه یو برخه به دوی د عبادت ځایونو ساتونکو ته ورکوله، چې دوی ته داسې کوم خاصه فائدہ او کوم خاصه ګټه نه پاتېدله. نو د دې لامل سو چې دغه کار د دوی د بېوزلۍ سبب سي او د بېوزلۍ پر مخ باندې ولاړ سي. همدارنګه د وخت په تیریدو سره د زنو بزګرو زمکي کې د لویو ازمکوالو لاسته ورغلل او یو ډلې ته د یوې ډلې ته د شتمنۍ لاسته ورغلل او د بلې ډلې بېوزلي بیا د دې لامل سوچ سخت مالی او اقتصادي نابرابري رامنځته شي. یعنې دا چې د ځینو بزګرانو ځمکې غصب کېدلې یا د ځینو نورو لخوا نیول کېدلې، نو دلته یوه ډله ډېره شتمنه سوه، یو شتمنۍ د یوې ډلې لاسته ورغلل، او هغه کسان چې مثلا د هغوی حق د هغوی مال د هغو څخه اخیستل کېده، بیا د دوی د بېوزلۍ لامل سوچ دلته یوه اقتصادي نابرابري رامنځته شوه. ورپسې هم پوهنیزه ادبي او دینی وزوه چې دین چې هغه د یوې ټولنې د یووالي پیاوړی او قوي لامل شمارل کېدی، په افغانستان کې د اسلام د پیدایش په درشل کې د ټولنې خلکو په باور کې خپل حیثیت د لاس ورکړی و او په خپل د بې اتفاقي سبب وګرځید، څرنګه چې د هیواد لویدیځه برخه د ساسانیانو تر سیاسي ادبي او دینی نفوذ لاندې وه. همدارنګه زردشتي دین ډېر پلویان درلودل، خو په مرکزي سیمو زابلستان او همدارنګه د کابل سیند وادي، ګندهارا، درغنداب وادي، د هندوکش د غرونو تر لړیو پورې، همدارنګه د هیواد تر شماله او د سند تر څنډو پورې بودایي او برهمنی دینونه رواج درلوده. د لمر لمانځنه بت پرستی هم د هیواد په شاوخوا کې خپل پیروان درلودل. د یاد دغه کوم دینونه چې و دغه کوم دینونه چې اوس موږ یاد کړل، د دې هر یو د ځانګړو عبادت ځایونو او اړوند ادارو لرونکي و. په دې کې زیاتره ساتونکو او راهبانو کار کول او مزدوري اخیستله. د هیواد جغرافیایي موقعیت هم د مخې هم د جګو غرونو د سلسلو په واسطه په ډیرو درو باندې ویشلې وو، او هر دره بیا ځانګړې ژبه او لهجه درلوده. د نن ورځې کوونکو دا و د افغانستان سیاسي او ټولنیز وضع د افغانستان د اسلام د ظهور په درشل کې. رځو افغانستان ته د اسلام راتګ او خپرېدل، د چې د اسلام مبارک دین افغانستان ته څه ډول رسیږي او څه ډول خپرېږي. یو سلو پنځه پنځوس کاله مخکې افغانستان د اسلام راتګ د پام وړ او تاریخي مهمه پیښه بلل کیږي. چې یو سلو پنځه پنځوس کاله مخکې افغانستان ته اسلام را ورسېدی، او دا یو ډیره مهمه تاریخي پیښه وه. افغانستان ته د اسلام راتګ او د اسلام پایښت دغه هیواد یوې دورې څخه یوې بلې تاریخي دورې ته بوتلی، او پرته د ځینو لرغونو عناصرو لکه ژبه او همدارنګه ځینې دودونه او رسم رواجونه چې په هر وخت کې وه، هغه په خپل حالات باندې پاتې سول. کله چې اسلام رالی دغه ځینشان په خپل حالات باندې پاتې سو، نور د هیواد ټول کلتور، اقتصاد، ټولنیز او دغه ټول جوړښتونه، یعنی هغه کلتوري برخه کې کوم جوړښتونه و، اقتصادي جوړښتونه او ټولنیز جوړښتونه، د بنسټیزو بدلونونو سره مخ سو. یعنی په دغه درو سرو برخو کې ځینې بدلونونه رامنځته سوې. په بل وینا، اسلام زموږ هیواد ته یو نوی روح، یو نوی هویت وروبخشه. دا چې د اسلام څخه مخکې حالات بالکل خراب وي، او زموږ هیواد اقتصادي، ټولنیز، هنر، علم او سیاسي برخه کې ډیر پرمختګ نه و کړی او ډیر په یو بد حالات کې و، نو د اسلام راتګ زموږ هیواد ته بالکل یو نوی روح ورکوي، یو نوی هویت زموږ هیواد ته ورکوي، چې زموږ د هیواد په کلتوري، اقتصادي، ټولنیز او نورو برخو کې بدلونونه راغلل، او د هیواد ځینې عناصر لکه ژبه، ځینې دودونه، رسم رواجونه چې هغه په هر وخت کې و، هغه په خپل حالات باندې پاتې سو. راځو د اسلام خپرېدل، د داسې اسلام څه ډول زموږ په هیواد کې خپرېږي. هغه ګړندیتوب او ثبات چې هغه د مسلمانانو د فتوحات سره همغاړي وو، د نړۍ په تاریخ کې ساری نه درلودې، نو له دې کبله پر ځای به چې دغه کار یوه الهي معجزه موږ وبولو، ځکه د دې بریدونو او فتوحاتو رښتینی لامل او اصلي محرک هغه آسماني پیغامونه او لارښوونې وې چې هغه د نوي دین په قالب کې د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د خوا مسلمانانو ته ورسول شو. په 12 هجری قمری کال کې د مسنتر قومندانی لاندې چې هغه د هارسوی و د لومړي ځل لپاره د جزیرۃ العرب پر ختیځو سیمو باندې حمله وکړه، چې په پایله کې مسلمانانو د فرات سند په لویدیځ څنډه کې د حیره شار ونیوي، او د دغه فتح سره مسلمانانو ته د بین النهرین د فتح کلی هم لاسته ورغلی. وروسته بیا مسلمانانو د وی لسیز په درشل کې د ساسانی ایران د نیولو کار بشپړ کړ، یعنی ساسانی ایران یې ونیوي چې هغه د کوم حکومت لاندې تر لاسلاندې چې و هغه سیمې د مسلمانانو لاسته ورغلی، او په ځنګړې توګه د نهاوند جګړه، یعنی نهاوند د همدان په سویل کې او د اوسنی ایران مرکز ته نږدې یو شار دی چې په 21 هجری قمری کال کې مسلمانانو د سسری ایران لشکري او دولت ته په بشپړ توګه ماته ورکړه او په مکمل ډول سره هغه لمنځه یوړي چې مسلمانانو دغه صوبه د فتح الفتوح په نامه یاد کړه او په همدې توګه هغه حایل چې هغه د خراسان او عربو مسلمانانو ترمنځ وو هغه د منځه ولاړی او اسلامي مجاهدینو خپل ځانونه د دې سیمو پولو ته ورسول او د خلیفه فرمان ته سترګې په لاره پاتې شول. دغه فرمان په 22 هجری قمری کال کې د حضرت عمر رضی الله عنه د خوا څخه صادر شو چې مسلمانانو د احناف بن قیس تر مشرۍ لاندې حرکت وکړي او همدارنګه د اوسنی ایران په سویل ختیځ کې د تپس د نیول څخه ورسته د هرات طرف ته ولاړل او دغه شارې په زور ونیوي. هغه بدلونونه چې بیا د خلافت په مرکز کې د حضرت عثمان رضی الله عنه د ځایناستي پر سر باندې رامنځته سوال، یعنی کله چې حضرت عثمان رضی الله عنه ځایناستي ټاکل کېده او هغه بدلونونه چې همدغه محل رامنځته شوي وه زموږ په هیواد کې د دې لامل شو چې مسلمانان پرمختګ کې لږ ځنډ راسي او د مسلمانانو پرمختګ کې لږ څه وځنډه وه. خو دا واري بیا د مسلمانانو خلیفه عبدالله بن عمر بن کریز د ختیځو سیمو د فتح کولو مشر وټاکل سو او نوموړي بیا په دې برخه کې ډیره هڅې وکړلې. عبدالله هم هغه شهرونه چې هغه د اسلام څخه مخ اړولي وو هغه بیرته تسلیم کړل. په ځنګړې توګه د نیشاپور د فتح څخه وروسته په دیرشم هجري قمري کال کې د نوموړي لارې د افغانستان بیلابیلو شهرونو لوري ته خلاص شوې، یعنی د افغانستان مختلفو سیمو ته راورسېدې. زموږ د هیواد مهم شهرونه لکه هرات، فاریاب، جوزجان، تخار او بلخ هم د مسلمانانو لاس ته ورغلي. د نوموړي اکا عبدالرحمن بن استمره هم د افغانستان د سویلي سیمو د فتح کار په غاړه واخستي او سیستان چې په هغه وخت کې غزنی زمیندار او کندهار هم پکې شامل وو هغه ونیول او دغه ځای بیا د کابل په لور وخوځېدل چې په دې وخت کې د افغانستان زیاتره سیمې د مسلمانانو لاس ته ورغلل. دا چې اسلام څه ډول افغانستان ته راځي او څه ډول د افغانستان تر بیلابیلو سیمو پورې رسیږي د مسلمانانو د بریالیتوب دلایلو ته راځو. اول دا چې په پاک خدای جل جلاله د قیامت په ورځ باندې د اسلام په پیغمبر او قرآن باندې د دوی هغه پیاوړی ایمان د مجاهدینو د بریالیتوب تر ټولو ډیر مهم دلیل ګڼل کیږي، چې ځکه د دوی دغه عقیده دوی ته ډیره لوړه روحیه ورکوله او د دې لامل سوچ دوی ښه فعالیت وکړي او څه خوځښت وکړي. بل دا چې د مسلمانانو پیاوړی نظامی مشر او د اغیزمنو جګړې ایزو تکتیکونو څخه ګټه اخیستنه او همدارنګه د مجاهدینو ترمنځ د جګړې د مشر د امنولو د امر د منولو روحیه و. د دې ترڅنګ سربیره پر دې چې مادي انګیزې هم باید یادونه باسو، ځکه د اسلام د قوانینو سره سم د غنیمتونو یو پر پنځمه برخه اسلامي دولت او څلور پر پنځمه برخه د مجاهدینو حق ګڼل کېدی. ورسره هم زموږ د هیواد د خلکو لخوا د اسلام عدالت غشتنی او د مساوات د شعارونو بدرګه کول، ځکه چې زموږ خلک د اشرافي نظامونو د شتون څخه ډیر ناراضه و، نو دوی دغه شعارونه ډیر ښه بدرګه کړل. بل دا چې د عربو په مقابل کې اداري ضعف او د تیتو پرکې ادارې د مذهبي وزشتون په ځانګړې توګه زموږ د هیواد د خلکو ترمنځ د مسلمان عربو ته دا زمینه برابره کړې تر څو ورڅخه ګټه واخلي، ځکه په دې وخت کې افغانستان یو پیاوړی واحد حکومت او یو دین دلته شتون نه درلودي چې خلک سره راټول کړي. په واحد نظامي مشري نشتوالی او همدارنګه د اسلامي لشکرو په وړاندې ګډوډه دفاع د اسلامي مجاهدینو د بریالیتوب یو بل دلیل شمیرل کیږي، او ورسره په اسلامي شونه او تمدن کې د ژوند بشپړ پروګرام شتون او پسیمه کې د بخوانی حاکمانو د بخوانی حاکم ادیانو د ټولیز په زړه پورې او پراخه پروګرام نشتونوالي د ټول هغه لامل و چې اسلامي لشکر په دې باندې وتوانېدل چې افغانستان یا د هغه وخت خراسان تر خپلې ولکې لاندې راولي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي او څه به مو ګټه اخیستې وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت شه چری. Thank you.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هیله میمنې اجر رسکون کو هیله دا چراغ جوړ به است وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د دوه لسم ټولګي تاریخ مضمون لومړنی لوست شرح لاست وایم. په دې هیله چې دغه مضمون د حل وسر اخرنی شی بار سره ملتیا او کی تر څو د پزروپوري تاریخي موضوعات څخه تاسو خبر سئ. موږ تاسو د نن ورځې لومړنی موضوع د احمد شاه بابا څخه د مخه د افغانستان سیاسي اقتصادي او ټولنیز حالات په حق لده د چې مخکله دي چې افغانستان کې احمد شاه بابا وخت ورسیږي د افغانستان سیاسی اقتصادی او ټولنیز حالات تر ول دینن به په همدغه لوس کې مشو تاثیر باندې پوسو. نور از خپل درس په لوي چې لمړنی موضوع مو د احمد شاه بابا وخت رسیدو څخه وړاندې د افغانستان سیاسی اقتصادی او ټولنیز حالات تر ول دی. د شپږمې پیړۍ په شروع کې د افغانستان په دننه او ترڅنګ په ګاونډي هیوادونو کې سیاسي ناوړه پیښې رامنځته شوې وې چې دغه ګډوډي د افغانستان په زیان باندې تمام شوې. د سلطان حسین بایقرا د مرکز څخه وروسته په 1515 میلادي کال کې افغانستان خپل مرکزي واک ته لاس ورکړ. په افغانستان کې یو واحده او مرکزي واک باندې شتون کوم شتون چې درلود هغه د منځ ولاړی او نور مرکزي واک شتون نه درلودي. تجزیه غوښتون کو یا هغه کسانه چې غوښته افغانستان تجزیه سي او یو برخې دي تور ورسیږي هغه هم په هر ګوټ کې پاتونه شروع کړه او د بل سره په جګړه باندې اختصاص و چې بیا بل اخره په 1501 میلادي کال کې شیباني دولت په ماورانهر کې جوړ شو. په 1502 میلادي کال کې بیا په ایران کې صفوي دولت او په هند کې هم مغولي دولتونه مېز سره غلل چې دغه درو دولتونو د افغانستان په ختیځ لویدیځ او شمال برخې کې خپل حملې شروع کړې او په دې ډول سره بیا افغانستان تجزیه په دغه وخت کې مرکزی دولت هم د منځولاړي او پوزي سوقیانو هم افغانستان د جګړو په ډګر باندې بدل کی. يرغلګرو دولتونه زیات رسمي کې ونیول او یو پربل باندې حمله شروع کړي چې د همدغه حمله او جګړو لامل زموږ لوی هیواد افغانستان په کندواله باندې بدل سو. یعنی زیات جګړې دلته منځ سره غلا او هر یو په افغانستان څخه د خپل جنگ د میدان په توګه ورڅخه ګټه اخستی. د دې ترڅنګ يرغلګرو به هر ورځ خپل ظلمونه کول پر دخل پر خلکو باندې چې دا کار د خلکو کراکه یو تربل ورسې باندې د دوی کراکه ذاتې د دولت په وړاندې او دا او چې به خلک په پټ ډول سره د افغانستان د خپلواکۍ د لستر وړلو لپاره په پټ ډول سره مبارزه شروع کړلې. د لومړي ځل لپاره بیا په هرات، اندخوی، کندهار او بلوچستان کې د صفوي دولت پر ضد باندې پاتونه وسول چې په دغه پاتونه کې افغانانو ډیر مقاومت وکړي او ډیره سخت او کلکې جګړې مې ستراغلې چې په همدغه جګړو لکبله کندهار څو واری د صفویانو دولت په لاس ورغلی خو پرته به افغانانو په خپلو مبارزو سره هغه شهر نیوي. تر څنګه د روشانیانو خوځښت هم راپورته سو چې د دې خوځښت لار شوت چې بیا و هغه بایزید انصاری چې په پیروشان باندې هم مشهور وو د شیخ عبدالله انصاری زوی وو د په وزیرستان په کاټګرام کې زیږیدل دي چې دغه خوځښت مشري هم د پلاس کې پیروشان به د مغول حکومت او د خانانو د ظلم او استبداد په وړاندې د مغولي دولت سره مرسته وکړه او خلک مبارزه تر او بلل چې په پای کې بیا پیروشان د مغول سره په جګړه کې ووژل شو او دغه د مرکز څخه ورسته بیا دغه زوی جلال الدین دغه خوځښت مشري په غاړه باندې واخسته چې بیا په 1500 میلادي کال کې د مغول سره ډېری جګړې وکړې او په ختیځ کې بیا د خیبر د خواسخه تر تیرا او په سهیل کې بیا د کابل او غزنی سیمې د ونیولې. جلال الدین هم په جګړه کې وژل کیږي او د هغه څخه وروسته عبدالقادر مشر ټاکل کیږي. بیبی علی هم د خپل زوی عبدالقادر سره مرسته کوله او هغه ډیر ژر پېښور شهر ونیوي چې لږ وخت لا نه تیر شوی چې د قبایل ترمنځ به اتفاقي منځته راغله او دغه به اتفاقي په ترڅ کې بیا په 1416 میلادي کال کې د مغولو د عبدالقادر او ترڅنګ د هغه مور ونیول بیا هندستان ته تبعید کړل او د روشان ملي خوځښت د مغولو او سیمې حاکمانو د دسیسو له امله هغه وټکول سو دغه پاتونیا خوځښت.
بیا ورسته د خوشحال خان خټک تر مشرۍ لاندې خوځښت رامنځته کیږي چې د شپاړسمې میلادي پیړۍ په نیمایي کې د خټکو قبیله د همدغه خټکو قبیله په تدریجي ډول سره دوی د واک خاوند سوله او په سهیل کې بیا نور قبایلو ترمنځ مهم واک ترلاسه کړي. همدغه امتیاز بیا د خټکو او یوسفزیو ترمنځ اختلاف رامنځته کړي، یعنی دغه کوم امتیازات چې خټکو ته په لاس ورغلي د خټکو او یوسفزیو ترمنځ اختلافات راپیدا شول چې د شاه جهان د خپلواکۍ په وخت کې بیا د خټکو د قوم مشري د خوشحال خان په لاس کې و او خوشحال خان بیا خپله د توري سیاست خاوند او غښتلي شاعر هم و. خوشحال خان د مغولي پاچاهانو سره د اوله سره دوی شي اړیکې درلودې، خو وروسته بیا اړیکې د مغول سره خرابې سوې. اورنګزیب خوشحال بلی وي او هغه بندي کوي. بیا څلور کاله وروسته د زندان څخه دی خوشي کیږي او کله چې دی د زندان څخه آزاد سو دی بیرته د خوځښت مشري په غاړه اخلي. بیا په شپاړه سوه اتاویایه میلادي کال کې 40,000 مغولي پوځیان د افغانانو سره د تاتری په جګړه کې وژل کیږي او د دې ماتې څخه وروسته بیا مغولي حکمرانان د خوشحال خان یو زوی هند تبعیدوي او وروسته مړ کیږي. هلته چې بیا د دغه دردونکې پیښې څخه وروسته خوشحال خان خټک په اتاویا کلنۍ کې مړ کیږي او د وصیت سره سم د خټکو په غرونو کې د دشمن د سیوري څخه لیرې دی خاورو ته سپارل کیږي. ورپسې په دغه وخت کې د میرویس خان نیکه پاڅون جوړیږي چې په شپاړسمه میلادي پیړۍ کې د بهرنیانو د یرغلو په پایله کې افغانستان ته تجزیه کیږي او لویدیځې سویلي برخې هم د ایران صفویانو ته په لاس ورځي، ختیځې برخې د هند مغولو ته او شمالي برخې هم د ماورانهر شیبانیانو ته په لاس ورکول کیږي یا هغوی نیسي، چې بیا د مرکزي حکومت نشتنوالي او تر څنګ یې د پردیو د تسلي د ټولنې اقتصادي ټیټوالي سبب سوی. اقتصادي حالت را کمزوري سو او خلکو کې هم کرکه پیدا سوه د خپلواکۍ مینه په دې کې پیدا سوه، تر څو چې بیا په 1900 میلادي کال کې د میرویس خان نیکه په مشرۍ سره د کندهار په ښار کې پاڅون جوړ سو د ګرګین د ظلمونو په مقابل کې، چې بیا د ګرګین د ظلمونو ته د پایتکی کې شو دی په افغانستان په کندهار کې خپلواک دولت جوړ سو، چې دغه دولت بیا دیرش کاله دوام وکړي تر څو چې بیا په 13 میلادي پیړۍ کې ملي دولت د افغانستان په نامه د احمد شاه بابا په مشرۍ سره جوړ سو. راتو د احمد شاه بابا وخت رسیدو څخه مخکې د افغانستان ټولنیز حالت چې د افغانستان ته زیا ویش په دغه محل کې افغانستان د ودی او پرمختګ څخه شاته پاتې کړی وو، د افغانستان ته زیا یو لوی آفت و چې زموږ د هیواد هویت، وحدت او ملي خپلواکۍ د منځه یوړل. په دغه وخت کې د افغانستان مرکزی دولت ملي خپلواکۍ او هم په کرنه او سوداګرۍ کې نسبتا ښه اقتصاد لاسته ورکړي. مدرسې او روزنیز مرکزونه هم وتړل سو، زموږ زیاتره استادان او پوهان هم د هیواد څخه د باندې دي سفر وکي او ځنی هند ته ولاړل. اقتصادي حالت کې هم مخکې دي چې افغانستان د صفویانو، شیبانیانو او د هند مغولو تر حمله لاندې راسي، د افغانستان اقتصادي حالت شو سره لدی چې د دوی ژوند ساده و، مګر کرنه، مالداري او صنایع بیا درې مهم څانګې وې. د افغانستان د اقتصاد پر همدغه درو څانګو باندې ولاړ وو چې دولتونو د کرنې په پراختیا کې هم ډېره پاملرنه کول، ځکه د دولت عادیاتو مهمه برخه هم د بزګری د مالیات څخه جوړیدله. د ځکه مخکې له دې د افغانستان اقتصادي حالت شو. د زده مچه بابا او د مرکزی دولت ټینګښت د شیر سرخ د مزار جرګه چې د کندهار د نادر آباد په نظامی کلا کې جوړه شوې و، دغه جرګه نورزې دوام وکړي. په دغه نورزو کې د جرګې غړو کومه پریکړه ونه کړه، ځکه چې هر یو غوښتي چې سلطنت په لاس کې واخلي. نو ځکه یوازینی کس چې هلته غلی و آرام ناست و هغه عبدالی احمد خان و. دا ځکه چې احمد خان د عبدالی د قبیلې څخه و او د شمیر هم د نورو نسبتا نورو ته کم و، او د نهمې ورځې په پایله کې بیا داسې فیصله وسوه چې د جرګې غړي دي یو کس د حکم په توګه معرفي کړي تر څو هغه دې یو تن مشر یا د پچا په توګه وټاکي، او کوم کس چې د حکم په توګه ټاکل کیږي هغه یو روحاني سړی دی چې نه په کومې قبیلې پورې اړه درلوده، نه حتی هغه د افغانستان اوسیدونکي هم نه. نو هغه قبیلې سورشاه د نمتو صوفي لای خورزوی و چې د کندهار ټول خلک پر هغه باندې زیات باور درلودي. دی د خپل ځای را ولاړ سو، عبدالی احمد خان یې معرفي کړي او د غنمو څو وژه د هغه په پګړۍ کې کښېښول د شاهي تاج پر ځای باندې. نو نور خانانو یا لوی خانانو هم د نچاري څخه احمد شاه بابا سره بیعت وکړ او هغه د پچا په توګه انتخاب کړي. او احمد شاه بابا بیا د زمان خان عبدالی زوی، د دولت خان سدوزی لمسی، مور هم د عبدالغنی خان الکوزی خور و.
چې د نادر شاه په وخت کې د کندهار پخوانی والی وو ابدالي احمد خان هم په 1928 میلادي کال کې د هرات کې زیږیدلی وو. احمد شاه بابا چې کله واک ته ورسېدې نو د یوه ټینګ نظام د جوړولو لپاره ځینې موخې ټاکي او د هغه موخې لپاره د کار کوي. اول دا چې د لومړني موخې دا وه چې مرکزي حکومت د جوړولو لپاره مهدي ملي وحدت رامنځته کړي. دویمه یې دا وه چې افغانستان د طبي سرحدونو امن تامین کړي او درېمه موخې د ګاونډي هیواد دونو په وړاندې دفاع ټاکل و د لپاره چې داخلي اختلافات منځ یوسي د په دولتي چارو کې د خلکو سره مشوره وکړي. نو د لومړي ځل لپاره یو دایمي جرګه جوړ کړه او احمد شاه بابا د ټولو اداري قضایي او نظامی تشکیلاتو په سر کې د قطع نظر وخت درلودي. په دې معنی چې د ټولو چارو اداره په خپل لاس کې درلوده. په مرکز او ولایاتو کې هم اداري او پوځي تشکیلات د جوړ کړه. احمد شاه بابا بیا په خپل شپږ کلن سلطنت کې د مرکزی حکومت ټینګښت، اداري اصلاحات او تر څنګ پوځي سفرونه د دوه مصرف کړي وو چې د ونسوې کولای د افغانستان د اقتصاد پرمختیا، د ښوونې او روزنې او د کلتور په برخه کې دی کار وکړي او هغه ته خاصه پاملرنه وکړي. راځو د احمد شاه بابا پوځي سوقیاتو ته. احمد شاه بابا چې کله وخت رسیږي د هغه څخه مخکې د افغانستان تجزیه سوی وو او نیول سوی هیواد وو. د احمد شاه بابا د دې لپاره چې هغه د لاستلیل سیمې بیرته ونیسي د طبي سرحدونو د ټاکلو لپاره ځینې سفرونه کوي. لومړنی سفر یې د ختیځ په طرف باندې وو چې د لارې په اوږدو کې بیا د خلکو د هرکلی سره مخامخ شو. د پنجاب والی د احمد شاه بابا سره په جګړه کې ماته خوري لاهور ته تښتي او احمد شاه بابا لاهور نیسي. د هند شاهنشاه هم د افغانستان د پرمختګ څخه بیره درلوده. مغولي احمد شاه خپل ولیعهد صدر اعظم قمر الدین د ډیرو خوا او سره دغه مقابلې ته لیږي مګر افغاني قواوې به د هندي توپخانې تر اور لاندې راځي. ډېر تلفات افغانانو ته اوړي او مچبه بادې ته اړ کېږي چې پنجاب او ملتان زاهد خان ته وسپاري خپل کندهار ته راسي تر څو هغه شورش چې دلته سوی وو هغه آرامه کړي. دویم سفر هم په 1928 میلادي کال کې د هرات پر طرف باندې وو چې درې کسان نادري حاکمان احمد شاه بابا ته نه تسلیمیږي او د هغه د ډلې څخه درویش خان هزاره بیا خپل پلوي د احمد شاه بابا څخه اعلانوي او احمد شاه بابا هرات نیسي. دریم سفر یې شاپور ته وو چې عباس قلی بیا د احمد شاه بابا د پوت سره په جګړه کې ماته خوري او باندې کیږي چې بیا احمد شاه بابا هغه بخشي او د دویم ځل لپاره بیا هغه د نیشاپور حاکم ټاکي. څلورم سفر هم د ختیځ په طرف باندې وو چې د پنجاب والی میرمنو سپاسالار یا ګورامل د احمد شاه بابا سره د جګړې د مقابلې لپاره لیږي مګر هغه ماته خوري او وشل کیږي. پنځم سفر هم د ختیځ په طرف باندې وو چې د عالمگیر یا نجیب الدوله د سهارنپور د والی په مشرۍ سره د احمد شاه بابا د مقابلې لپاره د استوي خو نجیب الدوله پرته دی چې احمد شاه بابا سره جګړه وکړي دغه سره یو ځای کیږي. عالمگیر هم د تړ کیږي چې هند ته نږدې ډیلی ته نږدې د احمد شاه بابا هرکلی وکړي چې احمد شاه بابا د اړیکو د ساتنو لپاره د هغه وریره تیمور شاه ته په نکاح کوي او وروسته بیا هیواد ته راځي. سویل ته هم پنځم سفر کوي چې په دې سفر کې بیا احمد شاه بابا د بلوچستان د نرمۍ او د حل لپاره د شاولي په مشرۍ باندې بلوچستان ته لشکر استوي. هلته هغه ته ماته ورکوي او هغه یې د سولې غوښتنه کوي چې بلوچستان هم د افغانستان د خاورې یو برخه ګرځي. په اووم سفر کې بیا د پاني پت جګړه پیښیږي چې افغانان کامیابی ته رسیږي او مخالفي قواوې ماته خوري. اتم سفر هم پنجاب ته و چې د پنجاب سکانو ته چې هغه شورش کړي او هغه ته ماته ورکوي. د هم سفر هم احمد شاه بابا دا چې د ناروغ و نس کولای سفر وکړي د خپل صدر اعظم شاولي بلخ ته لیږي او تر څو هغه د جنیدی د سلسله د پخو اخرنۍ پچا سره عبدالعزیز خان سره خبرې وکړي چې بیا په مذاکراتو کې یو تړون لاسلیک کیږي. د امو سین چې هغه د امو سین د پخوا په څیر د افغانستان او بخارا په منځ کې سرحدي کرښه وټاکل سي. لسم سفر هم مشهد ته و چې مشهد محاصره کوي. علي مراد هم په جګړه کې وژل کیږي او نصر الله تسلیمیږي. احمد شاه بابا بیا د شپږویش کلونو پاچاهي څخه وروسته د سرطان په ناروغي باندې اخته کیږي او په 50 کلنۍ کې د دې فانی نړۍ څخه سترګې پټوي او د وصیت سره سم په 1923 میلادي کال کې د خرقې مبارکې ترڅنګ خاورې ته سپارل کیږي او په دې ډول سره احمد شاه بابا خرقې مبارکې ته نږدې شخ کیږي. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. خدای مو ولس. Thank you.